السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د جون لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له نجیب عامره.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو پر ټیم د وسلوالو برید کې یو سرتیری وژل شو. د پاکستان حکومت د پېټرولو بیا ټیټ کړه. په امریکا له اوکراین سره نوې دفاعي مرستې اعلان کړې. دا هم د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو کې وژل شو. د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې ISPR په وینا دا پیښه پرون شوې ده چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نخه کړي خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي د لټون عملیات روان دي او د پولیو مهم هم جاري دی. تحریک طالبان پاکستان رسنوي ته په استول شوي بیان کې ویلي په سپین وام کې پر سرتیرو برید کړی او ورته مرګ ژوبله اړولې خو شمېر نه دی ښودلی. هلته په میرامشاه کې د پوځ یو افسر د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اړیو ته وویل پرون په دوسلي سیمه کې په یوه بله کاروایۍ کې دوه وسلوال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ اخوډب زیات شوی دی. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولس ته د صحت کارډ ورکولو لپاره ټولې چارې مکملې شوې دي او ډېر ژر به ولس ته د اسانتیا برابره شي. د یادې صوبې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د مئی په 1 د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره په دې اړه یو تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسدالله کاکړ وایي
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه دا، الک دی، انجلی دا، اهل دی، د یو فیملی د پاره به تر لس لک روپی پورې د کال خرچې گورنمنت برداشت کوي.
اسدالله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سخ کال 15.8 کروڑ روپی بیلی کړی دی. د پاکستان حکومت د تیلو د بایو د ټیټولو اعلان وکړ. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار دا اعلان پرونو کړ چې تر مخه د پېټرولو بیا د لیټر په 70 روپۍ ټیټه شوې او اوس بیا 222 روپۍ فی لیټر وي. دا بیا دم غړې ته د 2.9 لپاره ټاکل شوې ده. اسحاق ډار وړاندې ویل د ډیزل بیا د مئی په 14 د لیټر په 30 روپۍ کم کړل شوې او اوس یې 25 روپۍ نور هم کموي او په دې توګه د یو لیټر ډیزل بیا به اوس 253 روپۍ وي. حکومت د خاورو د تیلو بیا د اوس لپاره کمه کړې نه ده. خو د اسحاق ډار په وینا تیر ځلې د لیټر په سر 12 روپۍ بیا ټیټه کړې وه او د اوس لپاره به یو لیټر د خاورو تیل په 1.4 روپو وي. امریکا له اوکراین سره د لانورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د مئی په 1 د واشنگټن لخوا دا مرستې پر داسې مهال اعلان شوې چې په روسیه کې دننه بریدونه زیات شوي دي. د مرستو په دې تازه لړۍ کې د پیټریاټ هوایي دفاع بیټریانې مهمات او نور دفاعي توکي شامل دي. په عین حال کې د اوکراینیو چارواکو ویلي چې د اوکراین په ډونیسک او خیرسون سیمو کې د روسیې د ځواکونو لخوا په حملو کې په مجموعي ډول 2 وژل شوي دي. اوکراین سره د دفاعي مرستو کچه د 300 میلیون ډالرو په اندازه ده او اعلان یې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی وکړ. د مرستو په دې کڅوړه کې د پیټریاټ سربیره د الوتکو ضد سټنګر سیستم، د لوړ خوځښت توپچی راکټ سیستمونو لپاره توغندي، د ټینکونو مهمات او نور تجهیزات شامل دي. او د افغانستان وتلې کرکټ ستوري راشد خان د سریلانکا خلاف په لومړیو 2 کې نه لوبیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې راشد خان د 4 په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا پر وړاندې لومړیو 2 کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له تیرو 2 راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 19 ترسره کړې دي. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو لړۍ به د جون میاشتې په 2 پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په تورخم کې د طالب او پاکستاني او چارواکو ترمنځ د تجارتي اړیکو د ښه کولو په موخه غونډه شوه.
سلو پروسیس روان دی مونږ د نن میټینګ کې دا خبره کړې دي چې مهرباني وکړئ دا تاسو سټاف زیات کړئ او سلو پروسیس دی حاضر نظر وکړئ چې دا کارونه زیرو شي.
د بلوچستان حکومت ولسته د صحت کارت سہولت ورکوي. یو ډاکټر یې پاړوي
مریض لپاره ښه دی پیدا د مریض دغه سی داخل سی بیا خو یو سرجری وی کیسه د په واسه کې نه راځي هغه سرجری مریض ته ډیره واره خو.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی چې د سیاسي ناندرې پر مهال د نیول شو کسانو مقدمې د په ملکی عدالتونو کې چلوي. په کورما کې د سکولونو بندېدو ځایي خلک اندېښمن کړي.
لوکل استاذ کرامو چې کوم امتحانونه واخیسته ایموي ماشومانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو. نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي. ایموي پر روډونو کوم څه سیکیورټی نشته.
دا او نور رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د طالب او پاکستانی او چارواکو ترمنځ د تورخم په سفری نقطه کې په یو غونډه کې د تجارت او نورو مسایلو په اړه خبرې وشوې. افغان طالبانو له پاکستانی چارواکو غوښتل چې د افغان مریضانو او مسافرو تجارتونو لپاره دې په تورخم کې په تګ راتګ کې اسانی پیدا کړل شي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مسؤلین هم وایي چې په تورخم کې د ګډوډۍ، کمو سهولتونو، ټرافیکي بیروبار او د ګمرکي چارو د سست نظام له وجې د دواړو خواوو ترمنځ تجارت کم شوی دی. موضوع نور تفصیل له فرهاد چینوارینه.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم انچارج حماد علی د مئی پیو درشما مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صفری نقطه باندې افغان طالبانو د غوی کسٹم او نور محکمو او د ادارانو سره غونډه کړې او په دې کې هلته په تورخم کې په دواړخیز تجارت کې راپیدا شو ستونزو باندې بحث کړای.
کہ جو امپورٹ ہے اس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ایکسپورٹس کی گاڑیاں کس طرح بڑھائی جائیں، ٹرانزٹ کو کس طرح سے سموتھ کیا جائے.
مونگ پا دے باندے خبر وکڑے چھ سنگا کولے شو چھ پا تورخم دروازہ امپورٹ ایکسپورٹ زیاد کلو او ٹرانزٹ مالونا ہم پرے بغیر لس زنڈا افغانستان تا اوڑی. پاکستان لوری تبا کسٹم او امیگریشن عملا زیادتو چھ مالونا زر کلیر کوی او سکینر بہم زیادتو او حاغ ماشومان چھ پچائل لیبر یا ماشوموالی پا مزدوری وقتا دی او دوار خواو تا دا کاچاکی مالونو گن دی اړوی چې هغه هم کنټرول کړو او وی ژغورو. د افغان ناروغانو پاکستان ته در داخلي دوش میره زیاتولو او هغوی سره یوازې په تذکره باندې د یو خدمتگار د راتګ موضوع هم پکې وسیړل شو. چې کومې ستونزې موږ په خپله هوارولی شو نو هغه زر عملي کوو او چې په کومو موضوعاتو باندې نورو محکمو سره مشوره کړل وي نو هغې لپاره وخت غواړو او بیا په بله غونډه کې پرې بحث کوو.
نیکسٹ میٹنگ میں اسے ڈسکس کرتے ہیں.
دا پاکستان و افغانستان گڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنایع خونے ڈائریکٹر ضیاء الحق سرحدی وائی چی دا محل پتورخم مختلف وجوہات لاملہ دوارخیز تجارتی حجم رقم شوائے.
خاص کر دی کہ ایف سی چونکہ دا بارڈر مینجمنٹ ایف سی سر دے دا این ایل سی دے پولیس دے کسٹم دے کوارنٹائن انٹرمیریجس وغیرہ دی ایف آئی اے دے پولیس دے نور دیگر محکمے دی یعنی کہ ہر یو محکمہ دیتا پروسیس کئی خپل چیک کئی ہو دے بنے ڈیر ٹائم لگے گی دے وجہ سرا دا ڈیر سلو پروسیس روان دے مونگ دے نن میٹنگ دا خبر کرے دے کہ مہربانی ہو کہ دا تاسو اسٹاف زیاد کئی اور دا دا کم سلو پروسیس دی دیو تا دا سو مہربانی کوئی حاضر نظر ہو کی کہ دا کارونا زیرو شو.
پدی غونډه کې افغان طالبانو د هغ غاړې تورخم کمیسار اسمت الله پاکستانی چارواکو نه غوښتنه وکړه چې افغانستان نه کوم غاړي پاکستان ته اوړي هغه ته د لارې خلاصې وساتل شي او ټرافیکي ستونزې دې هوارې کړل شي او ناروغانو او عام وګړو ته دی د بغیر پاسپورت او ویزه یعنی یوازې په تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوه. هلته د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې این ایل سی چارواکی وای چې په تورخم کې یو جدید ټرمینل جوړیږي او چې کار پرې مکمل شي نو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
خبر کا ہر جیوی، حالات کا ہر ڈولوی، مشال ریڈیو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی ل خبری نړی سره پاتې شئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د وړیا علاج لپاره د صحت کارت ورکولو ټولې چارې مکمل کړي او ډیر ژر به ولسته د اسانتیا برابر شي. د دوی په وینا د اسانتیا به د هرې هغې کورنۍ لپاره وي چې په نادره کې د بلوچستان شناختی کارډ لري. د صحت کارت پروګرام چارواکي وای د دې لپاره وار له مخه پیسې بیل کړل شوي. ډاکټران وای د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارډ ورکولو لپاره یا د مئی پر یو دیرسمه د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسد الله کاکړ بیګا مشال رډیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا په دې اړه له شناختی کارډ ورکوونکې ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسد الله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شسوي تړون لمخې باید په درو میاشتو کې صحت کارډ خلکو ته ورسیږي، خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسد الله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یادې کورنۍ تر 300,000 د علاج خرڅ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه د الک دی، انجلی د اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه موږ به پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته نا جوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن دی، کمپلیکیشن دی، ټیسټونه دی، دا شان د پاره به په هر فیملی چې د یو فیملی د پاره به تر 300,000 روپۍ پورې د کال خرچې گورنمنت برداشت کوي. پګر د ملک به 1200 اسپیتالونه یې په دې کې به تقریبا 6000 اسپیتال په بلوچستان کې وي.
اسد الله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارډ ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسد الله کاکړ وای د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سږ کال 15.8 کروڑ روپۍ بیل کړی دي او له دې وروسته به د کال 6.5 روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د دې په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شای په راتلونکو کې لګښتونه تر 6.5 روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وای په خوا هم داسې یو تجربه سوی و او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارډ له لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجري وي کیسه وي، د په وس کې نه راځي هغه سرجري مریض ته ډېره واره خوري، خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډي مریض وي، بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه، دغه بیا ما ته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کینه پر خبرو باندې.
د پوستکي یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وای د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکو صحت کارډ به په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي، نو دا چې کوم هیلت کارډ ګورمنټ بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارډ. اور زمر د پوستو کې د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمر د پوستو کې ناروغي چې کوم علاج کې کوم دوايان یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسد الله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخې په بلوچستان کې 40,000 کورنۍ ثبت شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولست د صحت کارت ورکړیو کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللیو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د مې نهمې پیښو په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه ویلي چې پوځي عدالتونو ته د سپارل شوو کسانو مقدمې دې په سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې وچلول شي. ادارې د مې په یو دیرشمه په یو بیان کې ویل چې د مې په نهمه د تحریک انصاف مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته په مظاهرو کې د نیول شوو درې دیرش کسانو کیسونه پوځي عدالتونو ته سپارل شوي چې د انساني حقونو پاړه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. د پاکستان حکومت وایي چې اوازې درې دیرش کسان یې د مې نهمې پیښې په تړاو پوځي عدالتونو ته سپارلی دي. تفصیل په دې رپورټ کې. د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د پاکستان حکومت باید سمدستي هغه ولسی وګړي غیر پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په دا وروستو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. ادارې د مې په یو دیرشمه په بیان کې ویل چې په پوځي عدالتونو کې د ولسی کسانو خلاف کاروایی د بشری حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه ده. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د مې په شپږویشتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د مې نهمې د پیښو په تړاو درې دیرش گرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلې دي. نوموړي ویلیو دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پرمخ سي. حکومت په گرفتارو کسانو باندې پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو، مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو راټولولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ قانون یا آرمی ایکټ 1952 او د رسمي رازونو قانون کال 1923 له مخه یوازې په ډیرو محدودو شرایطو کې اجازه ورکړل شوې چې د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې وکړل شي. په هغو کې د بغاوت پارول، جاسوسي او د ممنوع ځایونو تصویرونه اخیستل شامل دي. د هیومن رائټس واچ د ایشیا څانګې مشر پیټریشیا ګاسمن ویل دا د پاکستان د حکومت ذمهواري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف کاروایی یوازې په خپلواک او بې طرفه سیویلین یا غیر پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي. پیټریشیا ګاسمن په بیان کې ویل د پاکستان پوځي عدالتونه هغه پټې طریقې کاروي چې د انساني حقونو خیال پکې نه ساتل کیږي. باید د ولسی کسانو خلاف کاروایی په پوځي عدالتونو کې ونه شي، په هغه صورت کې هم نه که د پوځ خلاف جرمونه وي. د پاکستان پوځ د ګاسمن د دغه بیان په اړه څه نه دي ویلي. د سپریم کورټ سینیئر وکیل نور عالم خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل د پوځي عدالت د کاروایی په اړه وفاقي حکومت له پوځه پوښتنه نشي کولی.
په آئین کې یو تحفظ ورکړی شوی دی فوجیانو ته، تاسو به تاسو چې څومره معاملات وي، که تاسو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په املاکو باندې څوک حمله کوي، که ستاسو په فوج کې چېرې خبره وي، نو هغې دپاره ځان له د هغې عدالت په آئین کې د دې دا گنجایش ته دی چې بطور یو فوجی، یو کرنل، یو جرنل چې دی چې هغه څه کوي یا د دې انټیلیجنس ادارې څه کوي، د دې بابت کې د حکومت پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي هغه د دې نه چې دی فنډامنټل رائټ تپوس نشي کول. د وفاق ایجنسیانې دي او په دې باندې دوی ته تحفظ حاصل دی. بیا په یو وخت کې د وفاق ته خطره شوه، آرمی به دا عدالتونه چلوي او په هغې کې به سویلین که چرته وي هغې د وفاق خلاف هغه خلاف به کاروي.
په پاکستان کې روان کال د مې په نهمه وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شو او مظاهرې وشوې چې پولیسو د القادر ټرسټ په نوم کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان گرفتار کړ. د عمران خان د گرفتارۍ خلاف د بلوو پر مهال مظاهره کوونکو حکومتي او پوځي تاسیساتو او ولسی املاکو ته زیان ورسولو. په بریدونو کې په راولپنډۍ کې د پوځ مرکزي دفتر او نورو دفترونو په ګډون د لوړ پوړو پوځي چارواکو کورونه هم شامل وو. تر مظاهرو او نښتو وروسته پولیسو د عمران خان د تحریک انصاف زرګونه غړي د فساد، بلوو او پر حکومتي چارواکو د بریدونو په تور ونیول. هیومن رائټس واچ نیول شوو کسانو ته په اشاره ویلي ډېر پکې د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د ګواښ په اړه د مبهمو قوانینو لاندې تورن دي. ادارې غږ کړی چې ټول هغه کسان چې یوازې د تحریک انصاف سره د سیاسي تړاو په خاطر نیول شوي باید زر تر زره خوشي شي او ورباندې لګول شوي تورونه لرې کړل شي. قانون پوه او پخواني وفاقي وزیر افتخار ګیلاني مشال ریډیو ته وویل په دې اړه څه نشي ویلی چې آیا په پوځي عدالتونو کې د دغو کسانو خلاف کاروایی سم کار دی که نه، خو پوځ ته اجازه ورکړل شوې چې د پوځي قانون له مخه په ځینو کیسونو کې
عدالتی کاروائی په پوځي عدالتونو کې وکړي.
راي خپل ځای په راي کمانډان دا چې فوجي عدالت کې هغه فیر ټرایل نه وي چې کوم فیر ټرایل سیویلین عدالتونو کې. بټ هاوینګ سېډ دټ اوس د تاسو خپل ویل چې پروویژن مې کې خلا پارلمان کې خلا چې دا قسمه جرمونه په فوجي عدالت کې هم ټرای کېدای شي. هغه څه چې وشو آیا دا دا که نه ده هغه خو اوس
حکومت ویلی هغه کسان چې نیول شوی او په تاوتریخوالي تورن دي په غیر پوځي عدالتونو کې به خلاف کاروایی کیږي، خو د هغو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې کاروایی کیږي چې پوځي تاسیساتو باندې ورغلي وو. د حکومت په خبره هغه کسان به په سپریم کورټ او های کورټ کې د اپیل حق لري. پوځ د مې نهمې او لسمې تر پیښو شاوخوا یوه اونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنایي قوانینو سره سم د بل وګړو پر ضد مقدمې چلوي. د هغه هیواد وفاقي ائتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي پوځي او شخصي ودانو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او داوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي د بشري حقوقو نړیوال معیارونه پاکستاني چارواکو ته هیڅ بنیاد نه ورکوي چې دا قضیه په پوځي عدالتونو کې پر مخ بوزي، ځکه چې په هغه هیواد کې غیر پوځي عدالتونه فعال دي. اداره وای په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د خپلواکې سارنې اجازه نه و ورکړل شوې. پیټریشا ګاس مینوئل د غیر پوځي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون حاکمیت ساتل هغه پیغام دی چې د پاکستان حکومت باید له تاوتریخوالي په وړاندې د اغیزمن او قوي جواب په توګه ورکړي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمه پتری منګلو کې په استادانو تر برید وروسته د بره کورمه شاوخوا 200 استادانو په سونی میشتو سیمو کې موجودو سکولونو ته د دندې ترسره کولو لپاره راورتګ انکار کړی. تر دې فیصلې وروسته د منځنۍ کورمه تر 15 زیات سکولونه بند پاتې دي او ځینې نور د استادانو د کمی له مسلې سره مخامخ شوي. ځایي اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د سباون په اړه فکرمند دي او وایي چې د تعلیم محکمه دی یا خو استادان سکولونو ته راولي، که داسې نشي کولی نو نور استادان دې را بدل کړي او که دا هم ممکن نه وي نو پارزي بنیادونه دې د استادانو برتیا نه وکړي. بلخوا چارواکي وایي که خپلو مشرانو ورته رضامندي وښودله نو پارزي بنیادونو د استادانو د نوو ګمارنو سره به یا دا مسله حل کړي. د طارق اورکزي رپورټ ته غوږ شئ.
کوم بچی دی هغه سکولونو ته رسي استادان ورکې نه وي، نمو د خپل بچی مستقبل لپاره ډېر زیات پریشان یو.
د ګوګنې انجینیر اوبه چمکنی د علاقې سکول یې یو ځل بیا تر بندېدلو پس د خپل ماشومان مستقبل په اړه فکرمند دی. د هغه په علاقه کې دوه سرکاري سکولونه دي چې پکې دوه میاشتې وړاندې تعلیمي هلې ځلې شروع شوې وې، خو تر خونړي بریدونو پس هغه بیا تړل شوی دی. انجینیر عبید چمکنی د چهارشنبې په ورځ مشال لډیو ته ویلي په سکولونو کې موجود اته واړه استادان د بره کورمې سره تعلق لري چې په ډېره مشکلې ډیوټیانو ته راوستلي ول، خو اوس یو ځل بیا انکاري شوي.
هغه یو جی ایم ایس ګوګانی دی او جی جی ایم ایس ګوګانی دی، میل فیمیل اور دواړو سکولونه تقریبا یو 8-10 سال بعد مطلب فنکشنل شي وخت کې استادانو ډیټا نه وي، مطلب نو دیو جنا آرڈر زیات په مشکلو باندې مو ای سی ڈی سی او متعلقہ حکم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پترو باندې ډیر منډه ترډین بعد هغه فنکشنل کړیو. نو هغه بهر حال دوی میاشتې هغه فنکشنل شو وشلی دو اخکی استادونو ډیپلای شروع کړلې، خو اوس بهر حال پیا تقریبا یو 25 دین وشولې
سلورم مئی په تریمنګلو کې سلور استادان تر وژل کېدلو پس د بره کورمې شاوخوا 200 استادانو په سونی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د سیکورټي مسالې په خاطر د ډیوټیانو لپاره نه ورتلو فیصله کړې. تر هغې فیصلې پس نه یوازې د ګوګنې سکولونه بند پاتې دي، بلکې د منځنۍ کورمې تر 15 زیات ښوونځي هم تړل شوي او ځینې نور د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دی. په منځنۍ کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته وایي تعلیم محکمه د استادان سکولونو ته راولي، کدا سي نشي کولای نو نور استادان دره بدل کړي او کدا هم ممکن نه وي نو پازي بنیادو د استادانو برتی دوکړي، خو سکولونه بندول او استادانو کمی په مسله کلی نشی پاتے کی دے
کد پدی سکولونو باندی دوی تایناتے شوی دی او دوی دلتا نا خبری تنخوانی اخلی نو پکار چی دلتا پدی سکولونو باندی دوی ڈیوٹی ورکی و بیا ہم کد دوی تدارنگی مشکلات وی دا سیکیورٹی پکار چی دوی ایڈمنسٹریشن نا ہیلپ اخلی او پدا سی کی توک نو جوڑی گی چی دوی پدی یو وکی پا بنیاد باندی دوی دا سکولونو پری دی دا غلقہ پری دی
دا ترمنگل پا سکول کی شیع مسلک سر تعلق لرن کی استازان تر نخا کے دلو پاس تعلیم محکمه د هغوی سکیورټی مسله د برکور می په سکولونو کې لا تعینتی سره حل کړي. موږ په دغه اړه د تعلیم محکمه ځای مشر لا فرید الله مسعود او پوښتل چې په مدني کورما کې د استادانو کمی مسلې ته د حل لار څنګه ګوري. نو هغه په جواب کې وویل که خپل مشرانو ته رضامندي وښودله نو پر ځای بنیاد د استادانو نوې برتی په کولو به یاد مسئلہ حل کری.
پروپوزل ورته جوړ کړی دی بجټ کې. مې هم ورته کړی دی په پروپوزل کې. مې ورته لیکلی دی چې فعال کم دا ویکیوم جوړ دی د پاره دا شپږ میاشتې کال بلکې دوه کاله پورې کا مطلب کنډیشنل ګراند د پی ټی سی هایرنګ د پاره بجټ راکړی شي. نو فعال به بیا په دغه لوکل خلق مونږ هایر کو سکولونه به پر روان دي.
په ترمنګلو کې ځنې بلواګرو تر هغه په سرکاري سکول برید کړی وو چې په نورکی کې نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تنو وشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول اته تنان وژل شوي ول. تر هغې پس حکومت د ضلع ټول سکولونه بند کړل. پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د مختلفو سیمو تګ راتګ لارې وتړلې او روان امتحانونه معطل کړل. که څه هم حالات تر ښه کېدلو پس هغه ټول بندیزونه لرې کړی شوي خو د برکور مې استادان لا هم خپلو سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره ندی واپس شوی. تاریخ ورک سے مشال ریڈیو پیخور.
اخوا د مومندو په سرکاري سکولونو کې تیر ورځ درسونه اخیری ورځ وو سر لننه د ګرمۍ او رخصتي پیل شو. خدای سیمه په یو شمیر سکولونو کې لام د حکومت لخوا ماشومان ته ټول درسي کتابونه ندي ورکړل شوی. ماشومان وای چې په ټولګي کې دا غوې درې یا سلور کتابونه کم دي. بل خو د تعلیم څنګه چارواکي وای چې غوې لړ پړو چارواکو د کتابونو پوره غوښتنه کړې ده خو په وینا معلومه نه ده چې څه وخت کتابونه ورته را رسیږي. نور تفصيل د شانواز سرګزی په ریپورت کې واوري چې د زده کوونکو ماشومانو په آوازونو پیلېږي.
د مومندو په زیاتره سرکاري پرایمري سکولونو کې زده کوونکو ته پوره کتابونه نه دي ورکړل شوي. د سرکاري سکولونو ماشومان بغیر د کتابونو سبق خوای خو دوی بیا هم غواړي چې دوی ته دې سرکاري وړیا کتابونه زر ورکړل شي. تو کوزه مومندو یو کون سرکاري پرایمري سکول یو ماشوم ماشال ریډیو ته وویل
ما شادي نوم د خراب ډاګ مرازمه تمنګ ته سلور کتاب راکړې شو دي ټول کلاس ته نه ورته شو. موږ ته سلور کتاب راکړې شو دار ته خي او نور راته نه خودل شو وي دا برازي او دا نور سره نه ویل چې دا بل کروس ته ویل را دي ټیم باندې ویل.
په مومندو کې د تعلیم محکمې د معلوماتو سره سم د سلور سو نه زیات سرکاري پرایمري سکول نه دي چې بګه د هلکانو او د جنکو دواړو سکول نه شامل دي. دغه سکولونو کې په هر ټولګي کې د دوه نه تر د څلور پورې سرکاري کتابونه کم ورکړل شوي. د سکولونو استادان وای دوی بیا بیا د نصابي بورډ سره رابطه کړي خو تر د اخیری معلوماتو پورې ورته د کتابونو ورکولو کومه خبره نه ده کړې. د زده کوونکو ماشومانو پلورونه وای سرکاري کتابونه که په بازار کې هم ملاوي دي دوی واخستي وو خو بیا هم دوی غواړي چې بچو ته سرکاري وړیا کتابونه زر ملاو شي. اقبال حسین هم د کوون سیمو اوسیدونکي دي. مشاد ریډیو ته وای
او دا مې درېم سلورم ځل چې زم راځم چې کوم دې زما بچو ته چې کوم دې سلو کتابونه ملو دي او باقي چې کوم دې نه دي ملو دا غږ یې کال په نیمه مانی هوا ته دوی ته مقه سلو کتابونه ملو دي باقي دوی چې نن راځي سبا راځي دې کې دا غږ یې وخت هوا حکومت دا دا وی کې چې را تاسو واړه را ولې موږ سره داخل کې موږ تاسو ته هر څنګه د غدر کو کتابونه او فریزر کو دغه فریزر کو یو شنه نه ملایږي.
د دغه سرکاري سکول مشر استاد فرهاد حسین مشاد ریډیو ته وویل نه یوازې د پرایمري سکولونه بلکې تر دغه لوړو ټولګیو ته هم سرکاري کتابونه په کم شمیر کې ورکړې شوې او دغه حال بیا د مومندو د ټولو سکولونو دی. مومندو کې د پرایمري نه تر د هایر سیکنډري پورې څو 1500 او اتیا سکولونه دي. شاوخوا دیرش پکې مدرسه او یا نور سکولونه هم شته چې کومو ته سرکاري وړیا کتابونه ملاويږي. فرهاد حسین زیاته کړه
باقی چې کم کتاب کم راغلی دی نو دا غي مونږ بار بار ریمایندر کړی دی خو تر اوسه پورې هغه کم کتاب مونږ ته نه دی ملو شوی. لکه په دریم کلاس کې مونږ ته سلور کتابونه ملو شوی دا اصل کې اته کتاب دی. په دویم کلاس کې درې کتابونه تقریبا کم دي. هغه درې کتابونه لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دي ملو شوي، بشرطی چې مونږ درې میاشتې چټی نیم کیږي.
د محمود تعلیمي محکمې چارواکي وایي دوی خپل د کمو کتابونو ډیمانډ یا غوښتنه د تعلیمي بورډ نه کړې ده، خو نه ده معلومه چې هغوی له خوا به ورته کتابونه کله ملاو شي. د جون په اولنۍ نیټه د محمود په شمول د پېښور د تعلیمي بورډ د لاندې په ټولو سرکاري پرایمري سکولونو کې د ګرمۍ چوټیانې هم کیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی لن خبرونه بل نجیبا مې راوړو.
د شمالي وزیرستان په سپین وام کې د پولیو ټیم پر ساتنې موظف سرتیری د وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې په وینا دا پیښه پرون شوې ده چې پکې د وسلوالو هڅه وه چې د پولیو ټیم په نښه کړي، خو هغوی په خپل هوډ کې بریالي شوي نه دي. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استول شوي بیان کې ویلي په سپین وام کې پر سرتیرو برید کړی او ورته مرګ ژوبل اړولې خو شمېر نه دی ښودلی. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ولس ته د صحت کارډ ورکولو لپاره ټولې چارې مکمل شوې دي او ډېر زر به ولس ته دا اسانتیا برابره شي. د یادې صوبې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د مئی په 1 د بیمې یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره په دې اړه یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د پاکستان حکومت د تیلو د بیو د ټیټولو اعلان وکړ. د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار دا اعلان پرون وکړ چې تر مخه د پیټرولو بیا د لیټر په سر 30 روپۍ ټیټه شوې، اوس به بیا 202 روپۍ فی لیټر وي. دا بیا دمګړې ته د 2 لپاره ټاکل شوې ده. همدارنګ د ډیزلو بیا هم ټیټه کړل شوې ده، خو د خاورو د تیلو بیا به د اوس لپاره خپل ځای وي. په تورخم کې طالب او پاکستانی چارواکو پر تجارتي او نورو مسایلو خبرې وکړې. په تورخم کې د پاکستانی کسٹم مسول حماد علی مشال لډیو ته وویل چې دا غونډه پرون په صفري نقطه کې وشوه چې په کې د تجارت د لوړولو او په دې لاره کې د شته ستونزو پر هوارې خبرې وشوې. امریکا له اوکراین سره د لا نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د مئی په 1 د واشنگټن لخوا دا مرستې پر داسې مهال اعلان شوې چې په روسیا کې دننه بریدونه زیات شوي دي. د مرستو په دې تازه لړۍ کې د پیټریاټ هوایی دفاع بیټریانې، مهمات او نور دفاعي توکي شامل دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر وای نړیوال باید په افغانستان لګول شوی بندیزونه لري کړی. امیر خان متکی دغه غوښتنه پرون د بلغاریا د وروسته پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بارنو چارو وزارت کې جوړ شوی و وکړه. نوموړی په افغانانو غږ وکړ چې له هیواد دې نه ځي او کوزي هم له قانوني لارو دې لاړ شي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې واوره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپله ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 12 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم 3 ځنډ وروسته تېره اونۍ د 4 په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه، خو اجازه ورنکړل شوه. 2 هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر 3 میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کیدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډیره د افغانستان د ټولو وګړو په تېر د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکې د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلی متحقی که څه هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په شپږویشتمه د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 340 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبې وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 490 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
د مشال رادیو خبرونې ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپلو خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه.
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ملیشیا چارواکو د می په دیرشمه د غیواد د سر خار کوالالمپور په هوایی میدان کې د پاکستان د قومي هوایی شرکت پی آی ای یو مسافر وړونکی الوتکه نیولې. چارواکي وایي چې د پاکستان دغه سرکاري الوتکې د لیزنګ کمپنۍ له شاوخوا 15.4 میلیونه ډالر اجاره نه ده ورکړې. د الوتکه له کوالالمپور څخه اسلام آباد ته تلله او شاوخوا 200 مسافر هم پکې سوار وو، خو د الوت اجازه ورنکړل شوه. بلخوا د پی آی ای چارواکي وایي چې لیزنګ کمپنۍ د اجارې په اړه د شیا چارواکو ته ناسم معلومات ورکړي او دا مسله به زر حل کړي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان قومي هوایی شرکت پی آی ای ویان عبدالله خان د مای په دیرشمه مشال لیډیو ته ویلي چې د ملیشا په کوالالمپور هوایی ډګر کې نیولې شوې بوئنګ و الوتکه د پی آی ای خپل ملکیت دی. یوازې د الوتکې یو انجن په اجاره دی چې د انجن اجارې یا لیزنګ کمپنۍ د ملیشا په یو عدالت کې غلط معلومات وړاندې کړي او د الوتکې د نیولو لپاره یې حکم ترلاسه کړی. لیزنگ کمپنی د ملیشا په یو عدالت کې غلط معلومات وړاندې کړي او د پی آی ای الوتکه په کوالالمپور کې نیولې ده. لیزنگ کمپنی چې د 15.4 میلیونو ډالرو اجارې دعوه کوي، خو په اصل کې د هغه کمپنی اجاره 1.8 میلیونه ډالر وه چې پی آی ای ورته ورکړې ده، او موږ په کوالالمپور کې د وکیلانو د لارې عدالت ته خپل ځواب وړاندې کړی دی چې اورېدنه به پکېږي او د یادې الوتکې ټول مسافر په بله الوتکه کی بیر د هیواد ته راوستل شوی
دی.
عبدالله خان زیاته کړی چې په دې توګه د الوتکې د ودرولو او په زور د پیسو اخیستلو په نړۍ کې هیڅ ځای نه لیدل کیږي. دا یو ښه لار نه ده. د نوموړي په وینا دا په داسې حال کې چې پی آی اے او لیزنګ کمپنۍ دواړه د ملیشیا سره تعلق نه لري. عبدالله خان وایي چې د پی آی اے قانوني ټیم به ډیر زر دا مسله حل کړي او دغه الوتکه به بیرته هیواد ته راشي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان قومي هوایي شرکت الوتکه په ملیشیا کوالالمپور کې اجاری په شخړه کې نیولې شوی. لدی وړاندې کال 2021 د جنوري په 15 هم دغه الوتکه په کوالالمپور کې نیولې شوی وه. هغه وخت چې د یادې الوتکې د اجاری قانوني شخړه د برتانیې په یو عدالت کې روانه وه، خو بیا د ملیشیا یو عدالت د پریکړې له امله الوتکه په کوالالمپور کې نیولې شوی وه. په کراچۍ کې خبریال آفتاب احمد خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې په کال 2021 کې نیولې شوې الوتکه بیا د څه اجاري کولو او د سفارتی ډیپلوماټیک چینلونو کارولو رستو بیرته پاکستان ته راغلی وه. د پاکستان قومي هوایي شرکت ترڅنګ په هیواد کې زیاتره سرکاري ادارې د مالی مشکلاتو زیان سره مخ دي. 13 میاشت په اپریل کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هوایي چلن وفاقي وزیر صاد رفیق ویلي وو پاکستان هوایي شرکت چې د اربونو روپۍ د مالی زیان سره مخ دي، یوازې سخت کال 2022 تر اپریل پورې 83 روپۍ زیان ورته اوختي. د نوموړي په وینا چې د کال 2015 نه تر کال 2020 پورې پاکستان قومی هوایی شرکت نزدی 1500 روپی زیان شوی دی. خبریال آفتاب احمد خان بیاوائی هر کال تیر دو سرا دا پی آئی اے پا خسارا یا زیان کی زیاد والی رازی.
مونگا صرف دا دی کال دا شروع دا دری میاشتو خبرو کنو سرمایی ریپورٹ چی کم جاری شوی دی. نغی مطابق کو سپوری دو تا دا ایندن یعنی جیٹ فیول دیگر چی کم انتظامی ہو مانے کم پیسے خرچا کی گنو پاگے مک کے دو تا 38 روپی چی دی دا نقصان و سپوری شوی دی. اور شاتنی کال پا مقابلے کے چی مونگا گورو 2022 په مقابله کې نو دا 171% دا اضافه جدا نو دا زیاته ریکارډ شو.
په تیرو وختونو کې وفاقي وزیرانو او سرکاري چارواکو وار په وار ویلي چې پاکستان قومي هوایي شرکت پی آئی اے د لوی خسارې وجه په یاده اداره کې اضافي کارمندان یا ملازمین په دندو اخیستل او په بیلابیلو هیوادونو کې د پی آئی اے په الوتکو بندیزونه شامل دي. په کال 2020 کې چې پاکستان د خپلو 100 پایلټانو لایسنسونه جالي ګرځولي وو، له هغې وروسته په 100 هیوادونو بندیزونه هم لګولي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د فاټا ورګډېدو 15 کاله وروسته لا هم هلته د عامه نظم او امنیت ساتلو په څانګه کې د خزینه پولیسو شمیر ډېر کم تر سترګو کیږي. په قبایلي سیمو کې دا وخت شاوخوا 26,000 پولیس سرتېري کار کوي چې د ښځو شمیر یې تر سلو هم کم دی. په قبایلي سیمو کې د رواج او د پاکستان د قانون له مخه د کورونو د تلاشۍ پر مهال د ښځو پولیسو موجودګي ضروري وي، خو دا چې هلته ولې خزینه پولیسانې لګې دي او حکومت یې د خلا د ډکولو لپاره څه اقدامات کوي، مجید بابر یې پاړه رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
د زمشو قبایلی دلو پولیس چارواکی وایي چې په قبایلی دلو کې د خدینه پولیسو شمیره د نارینه په پرتله کمه ده چې د ښځو په اړه د مسلو حل کولو کې ځنډ رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د صوبایي حکومت د پالیسۍ له مخې په ټولو صوبایي حکومتي ادارو کې د ښځو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. د دغې پالیسۍ له مخې په کار وه چې په قبایلی دلو کې شاوخوا 3000 خزینه پولیس وای. دا چې په قبایلی دلو کې په پولیس ځواک کې د ښځو شمیره ولې کمه ده په اړه یې د ورغړو قبایلی دلې د پولیس پولیسو مشر نذیر احمد خان د مئی پر اتوشتم مشال لیډیو ته وویل چې په پولیس واک کې د خدینه پولیسو شمیرا ځکه کم ده چې د روایاتو له امله مقامي خزی د پولیسو محکمې ته ناراضي.
موږ ته دا مهال د خزینه پولیسو سخت ضرورت دی، خو مقامي خزی نشته. موږ تاسو میډیا ته هم خواست کوو چې په ولس کې دا آګاهي خوره کړئ چې د پولیس محکمې ته خزی راشي. موږ اوس یوه خزینه پولیس اغېستې ده او د روزنې لپاره مو د پولیسو ټریننګ اکیډمۍ ته استولې ده. دا ټولې برتیانې د سی سی پی او له دفتره کېږي، خو زموږ دا هڅه ده چې دا تناسب تر 30% پورې ورسوو.
د 2022 میلادي کال د فروری په 28 د پېښور های کورټ قاضي روح الامین خان د خیبر قبایلي د لید یو نیول شوی کس په مقدمه کې ویلی وو چې په کورونو د چاپو او تالاشۍ په صورت کې پولیسو له پکار ده چې د سیمې مخاور او خزینه پولیس ساتي، او که دوی په پولیس پارټۍ کې شامل نه وي نو دا د قانون د 28 وویشتمې او یو دیرشمې مادې سرغړونه ده. د مئی پر 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر افریدي وویل چې د دغه قانوني ضرورت پوره کولو لپاره یې هلته نورې 15 خزینه پولیس اخیستې دي.
دا لازمي ده، چونکې موږ د 4 کاله تقریبا پوره کېږي د پولیسینګ سیستم ځم کېدو نه بعد، نو بیا هغه موږ له په مخه کې ستونزې راتلې، چونکې جوډیشلی بیا موږ کیسونه کمزوري کېده، نو دې ضرورت وجه نه موږ دا بار بار غوښتې وو کې بیا هغې نه بعد دی باندې باقاعده کار شروع شو. په هغې سلسله کې دا 15 چې کوم دی دا برتی شو، اوس باقاعده ټریننګ کوي.
د پېښور های کورټ قاضي روح الامین په دغه مقدمه کې ویلي وو چې د جنایي چارو د قانون د 103 برخې د عملي کولو پرته که یو پولیس چارواکی د چا کور ته بغیر د خزینه پولیسو نه ننوځي او د هغه کور ښځو ته د پردې کولو موقعه ورنه کړي، نو باید هغه پولیس چارواکي ته د 50,000 نه تر 1,00,000 روپو پورې د جرمانې او تر 3 کالو پورې د بند سزا ورکړل شي. د زمشو ضلعو د پولیس چارواکو په خبره مقامي ښځې د پولیسو محکمه کې دندو ته زړه نه ښه کوي، نو ځکه په یو شمېر سیمو کې غیر مقامي ښځې پولیس ځواک کې اخیستل کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان میرولي د مئی پر 28 مشال لیډیو ته وویل چې دا مهال د باجوړ پولیسو کې 15 ښځې غیر مقامي او 15 مقامي دي.
موږ سره ټوټل باجوړ کې چکم دي پولیس 2700 دي، او لیډیز کانسټیبل چکم دي 15 بار نه راغلي دي، او 15 موږ خپل لته اوس برتی شوی دي الریډي په ټریننګ کې.
بلخوا د مومند ضلع د پولیس ویان ملک شازیب خان د مئی په 29 مشال لیډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د مقامي ښځو د غیر دلچسپۍ له امله یې په پولیس ځواک کې 4 د عیسوي ټولنې ښځې اخیستې دي.
او اوس چې کوم شوي دي نو دی چې یو اقلیت دی یا دوه اقلیت دی او یو د هغه رهایشي ده. د مقامی ښځې هلته یو خو ایجوکیشن د مقامی ښځو نشته دی، او کوم ښځو چې ایجوکیشن کړی دی نو هغه یا په هیلتھ کې دي یا په دې فولیو وغیره دغه ایکټیویټیز کې. پولیس نه لګه تاسو ته خپل باندې ښه علم کې چې مومن پولیس کې خزی بالکل نه دغه کوي.
خود شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض مشال لیډیو ته ویلي چې اوس اوسي پولیس ځواک کې خزی شاملې کړي چې ټولې د شمالي وزیرستان دي.
دا د شمالي وزیرستان دي. شمالي وزیرستان کې 11 لیډیز چې کوم دي اوس په ایټا ټیسټ باندې برتی شوې دي، یو لستی دینه مخکې نه ویاو. نو دا خو مختلف ځای نه راځي کنه، چرته چاپی والی کنه، او د لیډیز احترام د پاره د لیډیز په کار راځي کنه.
د 2023 کال د فروری په میاشت کې باجوړ بار کونسل یو مشر فواد افضل صافی مشال لیډیو ته ویلی وو چې د زم کې دوه پس په دغه ځلو کې د عدالتي او پولیسو د نظام پر ځای کې دوه پس د خلکو پر ضد زیاتره مقدمې د نشئی توکو د قاچاق په خوځو د تشدد او په میراث کې برخونه ورکولو او جایدادونو د تنازع په اړه جوړې شوې دي. د دغو مقدمو د پلټنو او د مقدمې سره تړلو ثبوتونو پیدا کولو لپاره په تحقیقاتي ډلو کې د خزینه پولیسو ضرورت وي. خو د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران وایي چې په پولیس واک کې د خودو پولیسو د نه شاملولو لویه وجه په پولیسو کې په نوو کسانو برتی کولو پابندي وه، خو اوس چې 12 خزینه پولیس په ځواک کې شاملې کړي دي.
دا مهال په کورم کې 12 ښځینه پولیس کانسټیبلانې کار کوي. موږ سره په مجموعي توګه څه د پاسه 2800 پولیسو لپاره نوکری سته. په دغو کې 3800 باندې پولیس اخیستل شوي، په دغو کې اکثریت د پخوانیو لیویز ځواک نه اخیستل شوي دي، خو څه د پاسه 1500 چوکۍ خالي دي. خو د زم کېدو وروسته په پولیس ځواک کې هیڅ نوې برتي نه کېده، خو اوس به نور کسان اخلو.
په جنوبی وزیرستان کې مو په پولیس واک کې د خرو د شمیرو په اړه د هغو سیمو د پولیسو مشرانو سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په سرکاري محکمو کې د سرویس سټرکچر یا ملازمتي جوړښت د تګلارې له مخه په قبایلي دلو کې د پولیس په محکمه کې د خرو د پولیسو څخه د پاسه درې در نوکرۍ خالي دي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو صوبایي ویاند ریاض یوسفزي د مئی په اوویشتما د سعودي عرب نه خبرېدونکي عرب نیوز ورځپاڼې ته ویلي چې دا مهال په قبایلي دلو کې د پولیس واک مجموعي شمیره څخه د پاسه شپږ ویزره ده چې پکې د خود شمیره د سلو نه هم کمه ده.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو د دویم شفټ کلاسونه خستل بند کړي دي. دغه استادانو پرون مشال ریډیو ته ویل چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 کې له سکولونو بهر ماشومانو لپاره په سرکاري سکولونو کې له غرمې وروسته په دویم شفټ کې د زده کړو انتظام کړو. د تعلیم څانګې صوبایي چارواکي وایي چې ټولو ضلع دفترونو ته د استادانو تنخواګانې لیږلې چې ډېر ژر به ورته ورسیږي. نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شارا کوي.
ندیم خان په سرکاري سکول کې استاد دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د شپږو میاشتو د تنخوا نه ملاوېدو او له نورو ستونزو له وجې په دویم شفټ کې زده کړې ورکول بند کړي دي.
اولنۍ مهمه مسله د سیلري حواله سره ده چې د تیرو شپږو میاشتو نه ټیچرز ته سیلري نه ده ملاو شوې. هغه سره سره د بوکس ایشو هم ده چې بوکس او سټوډنټانو ته نه دي ملاو شوي. هغه نه علاوه کم چې د سکول پنځي د سټیشنری وغیرہ د لپاره استعمالېږي هغه پن هم نشته ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په کال 2020 کې د سکولونو د بهر ماشومان لپاره په سرکاري سکولونو کې په دویم شفټ کې د زده کړو تابعیا کړې و. د صوبایي حکومت په وینا چې دا پریکړې د هغه ماشومان لپاره کړې چې د کور د معاش لپاره د زده کړو پر ځای مزدوري کوي. سید الله د شپږم جمعات زده کوونکي دی او په دویم شفټ کې زده کړې کوي. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې لدې سکولونو د وجې خپل زده کړې کوي کوس دا هم ختم شو نو مشکله ده چې خپل زده کړې جاری وساتي.
مخکې به موږ ډېر لري لري سکولونو ته تلو او لارې مې ته وګدي او اوس راته سکولونه نږدې شو او غرمه به مو او ګرمي به م کېدله. اوس راته ښه مهنت هم کېږي.
د خیبر پختونخوا د الیمنټری اینڈ سیکنډ ایجوکیشن د محکمې ډیپٹی ډایریکټر عبدالشکور خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ضلع انتظامیو ته د استادانو تنخواګانې او نور فنډونه لیږلي چې ورته به ډېر زر میله وشي.
اوس د ڈی ای اوس ته پکار دی ضلع کی په ضلع کی بیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانا و نارینا تھا هغه پیسې چې د دوی په پی ٹی سی تھرو پی ٹی سی راغلی چې تاسو هغه ته
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې د یو راپور تر مخه په صوبه کې د 15 کالونه تر 15 کالو پورې 2.5 لک ماشومان د سکولونو بهر دي. خو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې دا شمیرې ناسمې بولي. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سیکنډ شفټ کلاسونو کې د 15,000 زیات ماشومان زده کړې کوي. د پروژې په لومړۍ برخه کې په شانګله کې 34، دیرلوور کې 22، سواد کې د 12 سکولونو په شمول په ټوله صوبه کې 1,400 جوړ کړی شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم راسره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپروو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پېښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړي. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجې، منګي، ډول، شپېلې، ستاره یا هم ګټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ مختلف آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خودلو تر څنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انزورګری ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اورو چې په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوفزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره پېښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره سیډنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پېښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینا کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملن پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکوري ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلما نیما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوله زمنګ منګي سره مې زیات شوق منګي به مې غوله ټپې به مې وېرې بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی راځر خانی سره طالب ساتي فرقان شي نوم دی جی او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سے په عمر کې ډېر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډېر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډېر خز دکړه کیږي او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تزدکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزم منجلو کار کوم ماجیګری کی راشم نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیمه کوایو دو
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده. چدی موسیقی سره احاطم لري، موسیقی سره شوق هم لري او ذوق هم لري او پخپل پریکټیکل هم موسیقی کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقی چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مکتوبه سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
دا مشال ریڈیو ده.